د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سبا د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي. د بد خپل حکومت راتلونکي کال لپاره پلانونه او دا چې د حکومت ترجیحات به ایسوي کانګرس ته وړاندې کوي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې غواړي د امریکا سره د بیش قیمته قدرتي زیرمو په اړه لوزنامه لاسلیک کړي او د امریکا سره خپلې اړیکې بیرته پر ځای کړي. په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ بې ګاش په 12 بجو نه تر سهاره پورې په لویو او وړو وسلو سره ډزې شوې. ځایي امنیتي سرچینې تاییدوي او وایي چې په دغه انخطو کې درې اپسي ځواک سرتیرو په شمول 15 تنه جوبل شوي. او د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د فروری میاشتې راپور وایي چې په نا آرام صوبو پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو بریدونه په سرګند ډول زیات شوي، خو پنجاب په دغه موده کې له دغو بریدونو خوندي پاتې شوی. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو، موږ سره اوسئ.
سړی مشه زې مشفا خومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د ګلرز د کال 2025 مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوتا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سبا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. دی به هڅه کوي چې د خپل حکومت راتلونکي کال لپاره پلانونه د کانګرس غړو ته وړاندې کړي او دا چې د حکومت ترجیحات به ایسوي. په دې کې په دې اړه باندې نور تفصیل لپاره زو زمونږ همکار نصر الله پلوتا چې دا وخت مو سره سټوډیو کې موجود دی او تر کله کې نصر الله سلیم شي. مننه نصر الله. د صدر ټرمپ سبانه وینا کې مهم ټکي څه دي؟
په شلم تاریخ باندې، شلم جنوري باندې صدر ټرمپ حلف واغسته. د شلم جنوري نه تقریبا وګورم دا شلم فروری شو، په څلورم مارچ لونیم میاشت کې وکتل شي. نو دا کوم وینا چې کینو دا با جاینټ یا کانګرس ګډ غونډه ته کوي، خو دې ته سټیټ اف د یونین چې کوم خطاب وغه ورته نشوي لیکل، ټیکنیکلی ځکه چې یو کال نه دی پوره شوی. خو په دې کې چې کومې لاس ته راوړنې دي په دې باندې او مخ کې بچ کوي، په دې خبرې کوي. نو په دې یو یونیمو میاشت کې چې کومې لاس ته راوړنې کړي دي، نو دوی خو زیاتره په دې دا ستایلي هم د وخت په وخت باندې هم کوي. دا غا ډاج دی چې هغه د حکومت د خوالي د پاره یو محکمه جوړه کړې ده، هغه ګورمنټ افیشنسي کوي. او بیا هغه چې کوم مشري چې کوم کوي، نو هغه یو مشهور شخصیت ایلن ماسک کوي. نو هغه خلک کموي چې په حکومت باندې بوج وي، زیاتره نو کریانی په مرکز کې یا کوفیډل کې وي. بیا یو ایس ای آی ډی ختم کړ، په دې اړه باندې به خبرې کوي. هغه سیزونه چې کم دوی ورته وي چې هغه سپینډینګ یا خرچې د حکومت بچ کولی، نو دا به د هغه مهم موضوع یو کې دی چې هغه وستایي هم. بیا دویم موضوع چې کوم دی، هغه امیګریشن ده، غیر قانوني کډوال چې کوم امریکای تر روان دي او هغه په پوله باندې. نو وخت په وخت باندې الیکشن کې هم هغه چې کله ووټ تک پر خبرې کولې، خلکو نه وټه غستون، په دې موضوعاتو باندې خبرې کړې وي. اوس په دغه نورم سختوي، په دې اړه باندې چې کوم خلک غیر قانوني راغلي دي او بیا غیر قانوني توګه باندې تاسو کرایمز کړی دي، نو هغه بیا ګوانتنامو به جیل ته هم لیګلی دي. او پیټ هیګز چې کوم د دفاع وزیر دوی هم تللی دي. نو دا بر دوی د دویم موضوع چې کومه ده، مهم موضوع چې کورنۍ موضوعګانو کې وکتل شي. خو بیا د پاک په امریکا کې د ګرانۍ او بیا د ټیرفس چې امریکای نه څوک څه اخلي او بیا امریکا د چانه څه اخلي، نو چې دی سودی وایي چې موږ نه څوک څه اخلي او په هغه باندې څومره ټیرف وي، خو بیا چې بهر نه څه اخلي دی هغه زیات ټیرف به فلګو. کبیا دی د امیګریشن سره هم دغه موضوع تړلی ده چې د کینیډا سره او بیا د مکسیکو سره چې دوی خپل د پولیس ساتنه خنه کوي، نو 15% ټرف پاغو باندې یا تعرفه لګولې او دغه شانتي په چین باندې. نو دا به هم د سبانه لاګو کیږي. نو دغه باندې مهم موضوع، بیا به مهم موضوع چې کوم ده، نو هغه به د یوکرين په اړه باندې کوو. کتل شي د حکومت ډیر سپینډینګ یا دی وچ د 3.5 بلین نه زیاتې پیسې ورکړې دي. دوی په پخوانی صدر جو بایدن باندې نو کوم کوي چې داسې پیسې ورکړې دي چې یورپ ته خو بیا هم ګارانټي شته چې هغه به تاسو واخلي، خو موږ له بس را کوي. نو دوی بیا په مادنیاتو باندې خبره کړې و چې هلته چې کوم نادر مادنیات دي هغه به امریکای ته ورکوي. په دې اړه باندې یو غونډه هم شو په 23 فروری باندې، خو هغه بیا د چکل صدر زلنسکي راغله، نو هغه داسې ترخه شوله. خو صدر زلنسکي ویلي چې هغه تیار دی چې دغه په دې باندې لیکنه وکړي. او بل بیا د مهم موضوع چې کوم د منځني ختیځ کې روانه ده، نو هغه د غزې په اړه باندې، د غزې په اړه باندې کسو هم په 23 فروری باندې دوی د کلچ جاینټ پرسر کړو یا کانفرنس یې کړو د بنجامین نتنیاهو سره، دوی دا خبره کړو چې اب خالی شیال ته بخالی کوه خلک به وباسو اب نږدې چې کم گاونډي هیوادونه دی یاد هغه سټل کیو دغه ځای به خخ کوله جوړ کو مډل ایسټ ورا به جوړ کو خبره باندې به سخت نیو کې راغلی وي نو اوس که څه هم د مډل ایسټ یا په غزه کې چې کم د اوربن پلانونو اوربن اولنې پړاو چې کم دی نو هغه ختم شوه دی هغه مخ کې ایکسټند شوه یا توسیع پکې نه ده شوه نو په دې اړه باندې به خبرې کوي
ډیر مننه رسول الله صلی الله
علیه وسلم
مننه ژوند اوس
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د پلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې غواړي د امریکا سره د بشقیمته قدرتي زیرمو په اړه باندې لوازنامه لاسلیک کړي او د امریکا سره خپل اړیکې بیا ته پرځای کړي نو موري د خبرې په لندن کې د روپي هوادونو د مشرانو سره غړي خبري غونډه ته د وینا په وخت باندې کړي دي د ویلي دي چې د روس سره د دریو کالو روانه جګړه یې هواد د امریکا په ملاتړ کړي ده د نور تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام د وخت مسره سټوډیو کې ناشته ورته کړل کوم محمد اکرام سلیم شي
ډیر مننه
مننه محمد اکرام ک لومړی دغه طرح شو چې د اوکرين صدر د تیرې جمعې په ورځ باندې چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ سره کوم خبري غونډه توینا کول او بیا غي کې تو دی خبري تو دی شوې او لندن ته لاړ د لندن کې تلته کې د روپۍ هیوادونو د مشرانو سره د دیناست او شو خبري کنفرنس توینا وکړه نو کپدې باندې دغه وکړي چې د امریکا له خوا کوم مطالبه ده د دې چې کوم خارجه وزیر دغه کړې و چې ګنی بخنه دی په دغه خپل وینا وغوړي دا وسوي چې کني زه واړم چې د امریکا سره دغه لوزنامې ته تیارې مو کړی
یو خبره چې د کله لندن ته لاړې نو د لندن کې د صد اتلس ملکونو مشرانو خاص کر پدې کې زیاتره یورپي ملکونو هغه ورسره خپل مرسته او ژمنې خوډلې کیر سٹارمر چې خپل د غونډه قربت وکړو د برتانی وزیر اعظم هغه ویل چې دا وخت د خبرونه دی بلکې دا د ګام پورته کولو وخت دی یورپ په چکم دی نو هغه به هیوی لفټینګ کوي زیات بوج په اوچتای خود دې سره سره یورپي ملکونو دا کوشش هم کړی دی چې د زيلنسکي او د امریکای په منځ کې هغه چې کم تګ را تګ دی هغه برته پدې کې او تګ را تګ د هغه په منځ کې چې کومه رابطې دی هغه برته پدې شي هغه کار وکړي ځکه چې هغه تپتر چې د امریکای بغیر ګرانه ده ممکن نه ده او تاسو چې کوم خبر وکړل نو زيلنسکي خبره ترېم کړې دي د میډیا سره هغه وایي چې به تیار دي چې برته کله ته بلنه ورکړې شو دا به امریکای ته ځي خبرې اترې وکړي او تړون کول ته تیار دی خو دا وجه دا به ګوري چې په تړون کې سړي نو مسکلا اوس هم اختلافات لاشتري دا غي ورستو د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو ویلي چې د بخنه وغواړي پرون په ټروت اند سوشل میډیا باندې د ډانلډ ترامپ بیان راغلی دی چې کچرته دوی د پیوتن سره تړون کیږي دوی به د روس لپاره کې لګ فکر مندي او دوی به زیاته توجه په سور کې دلته په امریکا کې چې د ډانلډ ترامپ خپل کمی تګلارې دي ځکه چې هغه باغی کلی کلی چې مايګرنت ریپ ګانګز چې کوم د ځنې د مجرمانو ډلې دی هغه د پاره د لفظونو استعمال کړی دی ډرګ لارډز مخدره مواد چې څوک دا غي مشرک وي مرډرز یا قاتلان د هغه خلک دی یادې چې کوم دلته په غیر قانوني توګه باندې دي نو د په خپل تګلار باندې زیات فوکس یا توجه ورکړي او د دې سره سره یو خدای چې مايكل وارز د ترامپ امنیتی تګلارې اډوایزر یا مشاور دی نو هغه ویلو کوم څه چې دوی توازه نه هغه دایلي چې آیا د جنگ ختمون لپاره یعنی د یوکرين د جنگ ختمون لپاره زمونږه یعنی د امریکای او د زيلنسکي چې کوم ګولز یا مقصد آیا هغه شریک دی او کنه او دې ته دا هم واضح نه و چې آیا زيلنسکي د سولې ته د تګ لپاره تیار دی وکړو.
صحیح محمد اکرام، په دې کې کستا سیات شي نو د زيلنسکي په ویناو کې یا خبري کانفرنس کې په ګډه خبري کانفرنس د صدر ډونالډ ترامپ سره کړو، وایي کې ماغه دا خبره کړې و چې څومره د لوزنامې خبري کېږي نو په دغه کې د دا خبره د هم پکې شامل کړی شي چې موږ ته په امریکا د دې ضمانت راکړي چې روس په بیا په اوکران باندې حمله نه کوي، او په هغه باندې لکه د امریکا له خوا صدر ترامپ ورته ویل چې دغه د لوزنامې د سل فیصدو صرف 2% برخه ده، په دې باندې به مغي مونږ سره راضا شي، خو لا په دې باندې سوال نشم په دغه کار کې دي شي، او لا موږ چې کوم دی نو لکه پروسه د خبره تر روانه ده. نو یو خدغه شوله یو سباته چې کوم د امریکا لخوا یا د صدر ډونالډ ترامپ په پالیسي کې چې کوم صدرتي احکامات لاسلیک کړي پای کې د ټیرپس د لګولو خبره شوی و په مکسیکو، کینیډا، په چین باندې، سباته هغه عملی کیږي او هغه به داغي په اړه باندې کوم غوړیدونکو تاسو
اولنې چې تاسو کوم خبرو کړی به داغي مختصر وي مچې چونکه لوزنامه ونه شول نو سم خطرانه لږ، خو البته د لوزنامې نه مخکې دغه کانفرنس ته مخکې دا خبره مخ ته راغلی و چې یوکرين وایي چې د دې په کې شامل شي چې امریکا یو قسم ضمانت شي یا ضمانت شي، نو دا یو خبره راغلی و چې یو جنرال سټېټمنټ، یو عام د معمول بیان په دې کې وی چې امریکا دی د امریکای د نوم په دې کې شامل شي، ځکه چې دا یوکرين غوښتل د امریکای نوم ډیر غټه، نو یو خدای خبره شوله دلته چې د کم د ټیرپس یا د امریکای ترتلونکو سامانونو خبره ده، نو اغلا په زیات باندې هاورد لټنک د کامرس سیکرټری دی د امریکای د انتظامی، هغه ویلی دی چې په دې کې کېدې شي کیمرا وسلې شي، لکه دا یو اشاره ده، هغه په خپل ویل چې سچويشن از فلوئید، لکه لا هر څه ډیر واضح نه دي کېدې شي دا ډانل ترامپ پورې چې هغه په دې کې کوم بدلون کوي او کنه، زبر هغه صرف د ویم چې په مکسیکو او په کینیډا باندې 25% ټیکسونه لګوي چې امریکای ته دغه کم سامانونه راځي، او د مکسیکو چې کم ایکسپورټس دي یعنی برآمدات د خپل ملک نه کوي دغه 80% هغه صرف امریکای ته راځي، نو یقینا د مکسیکو لپاره تلون نه علاوه بل ډېر ګران بخکاری، او چې کم کلاډیا شاین بام د وزیر اعظم ده د مکسیکو مشره ده، نو هغه ویلي چې موږ کوشش کوو چې تلون ته ورسیږو. ډانل ترامپ په دې درې وړو ملکونو مکسیکو، کینیډا او چین په دې باندې تور لګوي چې دلته مخدره مواد او خاص کر فینټنل هغه جوړیږي په چین کې جوړیږي، او هغه دا وایي چې د مکسیکو په بارډر او د کینیډا په بارډر باندې بیا دلته راځي، قسم د کینیډا په بارډر یا پوله باندې هغه ډیر لګ راځي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلی چې دیره پاره یو زار یو مشر ول ټاکل دی چې هغه یقیني کی چې د کینیډا بارډر د دیره پاره استعمال نشي، خو د کینیډا په بارډر باندې بیا ډیر کم راځي، زیات د مکسیکو په بارډر یا په سرحدي پوله باندې راځي. البته د چین لپاره چې د مخ کې کم 10% اعلان کړو چې د چین په سامانونو بل 10% لګوي، نو سبانه هغه دوی 40% تکړي چې 40% د پچینه سامانونو باندې منګه ټیکسونه لګو.
ډیر مننه محمد اکرم صاحب،
ډیر مننه، ډیر مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه ته غوږی ای په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د بیګاش په 12 بجو نه تر سهارا پورې د سپکې او درنې وسلې سره دزې شوې دي، او ترڅو دغه دزې تر نو وخت روانې وي. په تورخم کې د امنیتي سرچینې لخوا دغه پیغې تایید شوې دي، وایي چې په تازه وینخته کې درې ایپسی ځواک سرتیری په شمول 15 تنه جوړ شوې دي. د ډیو خبريال په ریښنواري ده دغه نور تفصيل تاسو ته خپل راپور کې وای.
په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تازه خطو د لاسه ځای خلکو باچامینې نه کډی راکړي او ګړ مسافر په تورخم کې رئیسار شوې دي. بلخوا سوداګر وای په دې لسو ورځو کې روزګار سره تړلي خلکو ته ډیر مالی زیان اوختای، او د مالونو ډګ گاډي تورخم نه بیرته ستانه شوې دي.
بالکل دا یو حقیقت دی چې کله هم دا واقعګان راشي نو هغه ډایرک اثر په تجارت باندې شي، موجوده چې کوم حالات راغلي او تقریبا نن هم ورځ ده چې بارډر زموږ بند ده. نو په دې صورت کې چې کوم کالکولیشن دي د ایکسپورت په مود کې موږ تقریبا 1.5 میلیون USD په حساب باندې یو میا نقصان روان دی. ورسره د امپورټ چې کوم دی هغه زموږ فیګر چې کوم ټچ کیږي هغه تقریبا 500 میلیون روپیز ټچ کوي موجوده چې کوم نقصان روان دی.
امنیتی سرچینې تور لګوي افغان طالبانو د پاکستان غاړې ته ایوب نومي پوسټه باندې ډزې پیل کړې او روستۍ ځایي خلکو کورونه هم پنه کړو. افغان طالبانو په تورخم کې د ډزو په اړه لاس نه دی ویلي او نه هغه غاړې نه تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې خبر ورکړې دی. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې نه د شپې 11 بجو راځي ورسته له هغه وټړلې شو چې افغان طالبانو په ممنونه ځای کې وداني یا تاسیسات کول. په تورخم کې رئیس ارشوي ډرایوران وای د مالونو ډک گاډی لتیرو لسو ورځو راهسي ولاړ دي او زیان سره مخ شوې دي.
موږ په بارډر کې دا چکم شپه باندې راکی وو ته پاغې شپه باندې گیټ باندې شو ترانزیت را باندې را بار کړې ده د کراچۍ جنسو والا او کشتم والا د هیڅوک نشته دي او راغلی د غلطه ولاړ بسره لارې مولاړي دي خدای سره ته او هیڅ موږ سره د چا کار نشه ځکه چې موږ راکی وتی باید زمون کار وشي مونږ چش کړن ولې مونږ ته خو مخه خوشي دا کنه باید زمون کار خلاصي او گیټ پاسونه راکې او مونږ روان شو او خط اوان سره مخي کنټینر دی ډمارج دی کیسی دی غټه لو بعد از مونږه
د مارچ په دویمه په تورخم سفري نقطه کې د پاکستان پوز او اف سي زواک لوړ پورو چارواکو او افغان طالبانو ترمنز د پولي د پرانستلو په اړه ناسته شوې و. خود ناستي ګډونوال د لارې پرانستلو باندې نو سلا شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د فبروري په 28 د تورخم لارې د تړل کېدو په اړه خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي د غلار د افغان طالبانو له اړخه د یوې پوسټې جوړېدو په خبرګون کې تړل شوې او دواړو خواو له اړخه یې د پرانستلو هڅې روانې دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وی او ای دیوا په سټیلایت ټی وی هر ورځ سلیوریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یو ټیل سټیلایت په ټی وی تازه تولا او بېطرفه خبرونه بحثونه او څېړنې کتلې او اورېدلې شئ. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salveri sata ladi vasarosei.
د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویلي دي چې افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت سره د مذاکراتو لپاره یې جرګه جوړه کړې ده او اوس د مرکزی حکومت لخوا د جرګې د شرطونو یا ټي او آرز د منځوري په تمه دي. څېړونکي وایي چې دا وخت د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي نو ځکه قوي امکان نشته چې دغه خبرې ترې کامیاب شي. د دې خبريال عثمان خان په دې اړه باندې د څېړونکو نظر اخسته.
د نوخار اکوړي حقانی مدرسې کې رضان مرګي بری درستا خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د امنیت په سر مذاکرات او د پاره د مرکزی حکومت نه د شرطونو په سمدستي توګه د منځوري غوښتنه کړې ده. سیړونکو وایي افغانستان او پاکستان خو د مذاکرات او وازی کوي خو په شاده د سختاري چې دوی خبر او تر ته آماده نه دي.
زما په خیال باندې د دې د وفاق د طرفه د ورستو کې دوه سو وجوهات شته دی. هغه وجوهات څه داسې کېدای شي چې یاره سسیزونه وفاق ته داسې ښکاري چې هغه افغانستان باندې کول غواړي یا افغانستان په خپل ټرمز اینڈ کنډیشن باندې کېنول غواړي. نو تر دغه وجه چې دین وفاق هم وروسته کېږي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی روان کال د جنوري میاشت کې افغانستان سره دواړه خيزه چارو سمولو د پاره د یوې جرګي استولو اعلان کړو. صوبایي حکومت ویلو د ترهګرۍ مخنیوي د پاره به قبایلی او ځین نور مشران د کابل سفر کوي. خو د دې پترس کې د سرحداتو مرکزی وزیر انجنیر امیر مقام او د پاکستان دفتر خارجه دریس پل کړو چې کوم یو بل هیواد سره مذاکرات کول د صوبې د حکومت د واک لاندې ناراضي. پرون د اتوار په ورځ وزیر اعلی علي امین ګنداپور پیښور کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره لیدلی. لیدنه کې به دواړه ښځه چارو، تجارت، سیمه ییز امن او ځینې نورو موضوعاتو خبرې شوې. خو څېړونکي بیا وایي په داسې حال کې چې دواړو ملکونو په مابین کې د کډوالو تر څنګ د تورخم په پوله کومې کشالي روانې دي، امکان نه لري چې دغه مذاکرات ګټور وګرځي.
نو داسې وخت کې چې دی مطلب دا لکه یقینا دا چې هلته جرګه ځي یا خو خیر مطلب لکه دا خو اول خو به ابتدایي رابطې وي، هغه نه پس به بیا چې کله ټی آر منظور شي بیا به مطلب دلته نه چې دی یو ابتدایي رابطې کیږي، بیا به جرګه لیږي. نو مرحلې پکې ډېرې دي او داسې حالاتو کې چې دی آلریډي مطلب لکه چې افغان ٹی ٹی پی چې دی د هغو مطالبین ډېرې سختې دي. نو دا چې دی لکه مطلب ډېر امکانات نشته چې دا مطلب یو خود ریک باندې به دا پراسس چې دی روان شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په داسې حال کې افغانستان سره د مذاکراتو کولو تکرار کوي چې صوبه کې ترهګرۍ پیښې سیوا شوي. غیر دولتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز خپل تازه رپورټ کې لیکلي، پاکستان کې د 13 فروری په میاشت کې یو کم 80 وسلوال او ترهګریز بریدونه شوي. تر ټولو زیات 40 بریدونه پکې خیبر پختونخوا کې شوي دي. دا ړومبی ځل نه دی چې تحریک انصاف د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. په کال 2020 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړتوب د ټی ټی پی سره خبرې شروع کړې وې چې پکې کابو 3 میاشتو د پاره ډزبندي هم شوې وه، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شوي وو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز یا پیکس د فروری میاشتې په راپور کې وایي چې په نارامه صوبو پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو په بریدونو کې سرګند ډول اضافه شوی، خو پنجاب په یاد میاشت کې له دغه بریدونو څخه بیخي خوندي پاتې شوی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وقار احمد په خپل راپور کې راکړي.
د شخړو او امن په اړه کارکونکو غیر دولتي سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان کې 13 میاشت تر ټولو زیات 40 بریدونه یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د شمیرو لمخې په پخوانی فاټا کې د 21 وسلوالو بریدونو په پایله کې 22 امنیتی سرتیری او 8 ملکی وګړي وژل شوي دي. د پیکس رپورت لمخه د پخوانی فاټا نه پرتا د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې ډیر وسلوالو بریدونو 14 امنیتی سرتیری او 12 ملکی وګړي وژلې دي.
په خیبر پختونخوا کې د ټی ټی پی تر څنګ حافظ ګل بهادر ډله، لشکر اسلام او داعش هم فعال دي، خو ټی ټی پی تر ټولو خونړې ده. دا ځکه چې افغان طالبان ورته بشپړ املاتړ او اسانتیا برابروي. هلته یې د تربیه مرکزونه شته، مشران یې هم هلته میشت دي. تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني دوام لري، په خیبر پښتونخوا کې امن نشي راتلی.
پاکستانی پوز او حکومت داوا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهسې ناامني زیاته شوې، خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي پاکستان د خپل ناکامۍ په دوی نه ورچوي. د پیکس رپورت لمخه د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا او رسته بلوچستان کې 2 بریدونه شوي چې پکې 15 ملکی وګړي، 10 امنیتی سرتیری او 11 وسلوال وجل شوي دي. پکس په خپل رپورٹ کې ویلي چې د فروری په میاشت کې د پاکستان امنیتی ځواکونو خپل عملیات زیات کړي چې پترس کې یو سل شپږ پنځوس وسلوال وژلي. څېړونکي وایي چې تحریک طالبان او بلوس وسلوالې ډلې اوس د پخوا په پرتلا لا ډېر فعال شوې دي.
2021 کې بعد جو ایک زیادہ
له 2021 کال راهیسې موږ یو منظم ٹی ٹی پی وینو چې خپل فعالیتونه یې له خیبر پښتونخوا څخه ټول هیواد ته پراخ کړي. همداراز د بلوس بیلتون پلاور ډلو شمیره زیاته سوې او د دوی تګلاره هم بدله سوې. اوس دا ډلې د یو ګډ چتر لاندې راټولېږي او نوې ستراتیجی جوړوي چې څنګه د ریاست په ضد مبارزه وکړي. ریاست ته هم پکار ده چې یو جامع فکر او تګلاره خپل کړي.
دا په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو ځانمرګي برید او دوه بمی چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. ورسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې د ترهګرۍ د بشپړ له منځه وړلو عزم څرګند کړی و. په پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو ذمهواري زیاتره تحریک طالبان پاکستان، داعش او بلوس بلتون پاله ډلو منلې دي. په بلوچستان کې د بی ایل اے بشیر زیب او آزاد ډلې بی ایل ایف او یو بی اے د ډیرو بریدونو ذمهواري قبول کړې ده.
بلوچستان کې د ریاست اثر کمی کی خدا وستاوال ډر او زور ډیری کی دا ځکه چې پاکستان ریاستی پالیسی سمې نه دي. حکومت هلته داسې خلک راولي چې له عام خلکو سره ښه اړیکې نه لري. دا خلک د پیسو په زور سیاست ته راځي او مهمې څوکۍ اخلي، نو ځکه عام خلک ناراضه شي او د ریاست مخالفت ته ودرېږي.
پکس د روان کال د لومړیو دوه میاشتو شمیرو کې ویلي د جنوري او فروری په میاشتو کې پاکستان کې ټولې یو سل درې پنځوس حملې شوې. یو سل څلور امنیتي عسکرو او پنځه اویا ملکی وګړو په ګډون پکې یو سل یو کم اتیا وژل شوې دي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په دشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهطرفه خبرونه، بحثونه او سیړنې کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
د بلوچستان صوبې وزیر اعلی میر سرفراز بوګټي منلې دي چې په صوبې کې د وسلوالو فعالیتونه سیوا شوي، خو وایي چې د ازادۍ د تحریک د کامیابیدو کوم امکان نشته. هم ورته وخت کې بلوچ ناقانونه ګرځول شوي شریک تنظیم براس په نوي او جدید ډول د جنگ کولو او بلوچ ملي پوز د جوړولو اعلان کړی دی. د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په دغه نور تفصیل تاسو ته د کوټې نوای.
په بلوچستان کې په د تیر فبروري میاشت کې د توندلارو دو دیرس حملې شوي چې په کې لس امنیتي عسکر او پنځه دیرس ولسی وګړي وژل شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل نوي رپورټ کې جاری کړي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوختي ویلي دي دای منی چې د بلوچستان د امنیت حالت د خفقان تر حده خراب شوی دی.
ماکل ویلی چې د امنیت وضع نه ده خرابه، زه خو په خپل دا وایم چې د امنیت حالت تشویش وړ دی.
سمو دا وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی د اپوزیسیون مشر عمر ایوب او د قومي اسمبلی غړي مولانا فضل الرحمن ویلی وو چې په بلوچستان کې د امنیت حالت تر دې حد خراب شوی چې هلته اوه یا اته ضلع د ازادۍ د اعلان کولو په حالت کې دي. دوی دغه خبرې په داسې وخت کې کړي چې په وروستیو میاشتو کې د بلوچ وسلوال نه قانون ګرځول شوی تنظیمونو له لوري د لوی او وړو مرګونیو بریدونو په ساعتونو ساعتونو د لارو تړلو د لیویز او پولیس پر څوکیو په ساعتونو قبضه کولو ذمہواری په منلو کې زیاتوالی راغلی.
وو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہاوی خویلی چ دلتا پ و ات زلید ازادی اعلان کوي. د محمود خان چگزئی لور خونه پرتا د عمر ایوب د وی کوڅې نوم وخای چې هغه د ازادی اعلان کوي. زور توایم تاسو د بلوچستان دوره وکړی بیا به معلوم شي.
د دې داوو سربیر امیر سرفراز بوکټي د امنیت وضع په چټکۍ سره د خرابېدو په لاملونو کې یو لامل د عمر ایوب د ګوند تحریک انصاف د عمران خان د وخت د حکومت له بلوچ وسلوالو او تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې او وسلوال کمانډرانو سزا معافول او هغه خوشی کول بولی. د داوا کوي چې په هغوی کې زیاترو خلکو بیرته وسله اخیستې او جنگی کیمپونه یې جوړ کړي. په خبره یې بل لامل د امریکا له افغانستان څخه لوتلو پس د هغوی پاتې سوي جدید اسلحه په غلا خرڅ سوي چې هغه شرخوشو له په لاس ورغلي. د هغه په ټکیو وسلوالې ډلې تر دوه کیلومتره پورې په تیاره کې لیدونکي د اسلحې لا هم لري. د وزیر اعلی له دې خبري کانفرنس رسم د بلوچ راجی اجوی سنگر یا براس په نوم د بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلیکن ګارډز او د سندو دیش ریولوشنری آرمی تنظیم یو شریکه اعلامیه خبره سوي چې تنظیم براس به په راتلونکي کې په بلوچ ملي پوز بدلوي. دوی داوه کړي چې د بلوچستان پر ټولو مهمو لویو لارو د خپل فعالیت نور زیاته کولو ترڅنګ به په نوي انداز له تنظیمېدو سره سم د پاکستان او چین پر وړاندې له نوي ستراتیژي، ټکنالوژي او د میډیا له لارې سره جګړه نور هم تیزه کړي. هغوی تور پورې کړی چې پاکستان او چین د بلوچستان شتمنۍ لوټي چې دوی به په هر قیمت مخه نیسي. اوسنی او پخوانی حکومتونو دا ډول تنظیمونه د پاکستان دشمن او د دشمن قوتونو لاسپوڅي بللي او ویلي چې دوی د پاکستان ماتېدل غواړي خو کله به هم کامیاب نسي. د وزیر اعلی بوکټي په وینا دوی په پوره او هر اړخیز ډول د وسلوالو پر ضد عملیات په ډیر محتاط انداز کوي او برای به د ریاست وي. حفیظ الله ستوري شرانای، وی او ای، ډیوا کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. بلوچستان کې د بیدرګه شو کسانو سازمان دا وکړي چې په تیرو دوو میاشتو کې تر څلو زیات کسان په جبري توګه بیدرګه کړی شوي او هم دې لکبله د صوبې په لویو لارو باندې احتجاجونه روان دي. حکومت وایي چې د لویو لارو په تړل کېدو د خلکو مشکلات زیات شوي. تفصیل له کوټې څخه د ډیو خبریال حمید سمسور وایي.
د کوټي په متواد کلب کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال د ټکری بهادر کیازي کورنۍ وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې هغه بيدرکه کیږي. تر دې لمخه هم هغه ډیره موده په زور باندې بيدرکه سوی وو. بیا یې په باولپور کې را څرګند کړي و عدالت ته وړاندې کوي هغه عدالت خوش کړ. دوی وویل چې بشیر احمد محمد حسنی هم د کوټي له بروري څخه له خپل کور څخه پورته کړل سوی دی چې تر اوسه پورې هیڅ درک نستا. حمله دی وجی رشتدارانو یې په نوشکی کې د کوټي تپتان پر لوی لاره احتجاج پیل کړی او هلته په حب کې هم د کراچي پر لاره باندې پر لټ شروع شوی دی.
اوس بیا په دویم وار علی رضا کیازی د ورور سره بدرک کړی دی. کورته د نن راغلل تشدد ور باندې وکړي پورته کړل. د کور کسان را څخه پورته کړی بیا دړکه هم راکوي شي احتجاج مکووي.
د بیا درکسو کورنوی سازمان وایس پار بلوچ میسنگ پرسن مشر نصر الله بلوچ داوا کوي چې د جنوري په میاشت کې 55 او د فروری په میاشت کې بیا 45 کسان بیا درکسوي دي. د د په خبره چې پر دوی باندې کتوروي او عدالت ته دی وړاندې کړی. د بیا درکسو کسانو د کورنۍ د داوا په باب بلوچستان حکومت تر اوسه پوری جواب نه دی ویلی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي وی او خلکو ته د احتجاج حق ورکوي، لیکن د احتجاج ځای په ګوته کول د حکومت کار دی او د لوی لارو لتړل کېدو سره و خلکو ته ستونزې پیدا کوي. د بلوچستان حکومت دا هم ویلي دي چې د روان کال په دوو میاشتو کې د بدامنۍ او د احتجاجونو له سببه د بلوچستان لوی لارې شپږ اویا ځله تړل سوي وي. د بلوچ یک جتی کمیټی مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیا ویلی چې څو ورځې لمخه په جبري توګه د پنځو بې درکسو کسانو مړی د کوټي سنډیمن روختون ته راوړل شوی وو چې ټوله په ډزو باندې وژل شوی وو. په دوی کې څلور و کوټي ته د شابان او بل بیا لاواران څخه ترلاسه شوی وو. پولیسو ویلي چې د شابان په سیمه کې دا کسان پر عسکرو باندې له بریده وروسته په عملیاتو کې وژل شوی وو. په حکومت کې موجود ځینې وزیران پر لویو لارو باندې د امنیت د پرځای کولو او د وسلوالو په ضد د اپریشن کولو مخالفت کوي.
یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, روڈ بلاک ہو رہا ہے, روڈ
بند ہے, دا شان نکول پکار روڈوں ولارے تڑل شوی دی, ددی وجوہات قتل پکار دی زمنگ د پارا یو لارتا هغه د خبر اتروتا.
د بشری حقوق سازمان وی سی دلته نه یوازې د تشدد پیشی زیات سوی بلکې د خلکو په جبري توګه د بې درکه کېدو پر زیات سو پیشو باندې هم تشویش شو دلی دی. حمید سمسور, وی او ای ڈی وا, کوټه.
د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه کسیزه ډله د نیتن فورټر په مشرۍ کې نن پاکستان ته رسیدلې ترسو د و عرب ډالرو د پور پروګرام د لومړی بیا کتنې بهیر پر مخ یوسي. د پاکستان د خزانه وزارت سرچینې وایي چې دا خبرې به تر 15 مارچ پورې دوام وکړي او د هیواد د کال 2040 او 15 مالی پالیسی پټاکلو کې به مهم رول ولوبوي. د ډیوه خبريال الیاس خان صاحب را سره دا وخت اسلام آباد نسکایپ دلاري ملګری شو او تر کله کوي الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه تاسو ته خوشاله اوسم
مننه الیاس خان صاحب. د IMF چې کوم نه کسيزه وفد دی هغه اسلام آباد ته ورسید, د دې ناسته به د چا سره کیږي او مهم ټکی به سي دغه سفر مهم غرض وسی؟
جی اشفاق صاحب, بالکل دغن حکسی زدلہ اسلام آباد رسیدلے دا کم بچی دا خزانے وزارت دغن دا سٹیٹ بینک آف پاکستان پلاننگ کمیشن او ورسرا ورسرا سلور وارو صوبو استاد سر ہم پدی انزل لسم تاریخ پوری دغا بیلیا بیل غنڈے کئی او چکم رنبیل پڑاو بگی اغا کو تکنیکی خبر یتر بکی کی او پدویم پڑھو کہ بیا پالیسی باندھے خبر طریقے کی دا پتا سے حال سے بجٹ تیار نے ہم پہ اسلام آباد کے شروع سے بھی دی او IMF چکم اہداف ورکڑی دی دا اور بلین ڈالر پور اور کولو سرا یا شرطوں نہ ہوتا ہوئے لکھے ویل شیتا سو آغا بغوری چھ آیا پاکستان پدے کے پسمر باندھے کامیاب شوے دے گامون پور تکڑی دی او پسمر کے ورتھ اس ہم ناکامی دا یا آغتا نظر رسیدل کم چې IMF واړی پدې کې سیړون کې او اقتصاد په هانو دغه وینا دا کس هم پاکستان پدې کله نشې دا حکومت راغله دې تقریبا یو کال یو شو نو چې کم اغا 2023 کې یا سلیریش پړون بنو رزو کې کم خطرې وي چې د ډیفالت طرف ته د هیواد اکانومي روانه ده دا غې نه خو دې راوته دې دا IMF دا دویم پروګرام روان دی روبه دا $3 بلین چې کم هغه سر ته رسېدلې او کامیابۍ سره دا $2 بلین د دریو کالو پروګرام دی نو د پوهانو دغه وینا ده چې پاکستان هغه خطرونه راوته دی اکانومي یا اقتصاد د استحکام په لور باندې روان شوی دی او اوس هم دی کې چې کوم غټ غټ چیلنجونه دي هغه دا یو دوامدار استحکام په لور باندې بوتلل دي چې ګټي عام ولس ته ورسي او هغه به الی چې کله دلته کې په دې ملک کې اقتصادي وده سیوا شي کم شي دا وخت دا نړیوال مالیاتی یا سٹیٹ بینک او دا غرن ورلد بینک چې کم دا غي پیشن کوي کړي دا نو هغه د بوت ونی مو فیصدی په میاس کې دا او بیا سرون کې دا وایي چې ترکمې پورې دا اقتصادي وته شپګنیم یا شپږ فیصدی ته نوی رسیدلې نه خو په ملک کې اقتصاد مخ په وړاندې تللې شي نه د روزګار موقع ملاوي دي شي او نه په غربت کې کمې راتللی شي نو اوس هم دا رنګ دا چې کوم پرون یو رپورت پور شوی دی نن هم هغه دی وایي چې احتیاط چې کوم ټارګټ دی نو په هغه کې تر دې د ماتو میاشتو کې دوی د سره پاسه شپږ سوه ارب روپو د ټیکس د کمی مخه ده نو زیاتره زور په دغه ټیکس باندې دی دویم چې د پاکستان ټولو نه غټه یو بس ستونزه ده هغه د انرژۍ سیکټر دی چې په هغه کې د بجلی او ګیس د دومره غټو لوړو بایو باوجود هغه تقریبا 3000 ارب روپو ته دغه گردشي کړې رسیدلې دي نو دغه ټولو باندې به دغه آی ایم ایف دغه چارواکي پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې آیا دغه بهتري په دغه سیزنو کې څنګه راشي بل غټ چیلنج سیرون کې وایي چې هغه پرایوټایزیشن عمل دی کوم چې آی ایم ایف وایي چې پاکستان د زر تر زر د اثر تور سي په پاکستان حکومت تر دې د دغه پرایوټایزیشن کې کامیاب نه لیدل کېږي ولې چې رومبیر دوی د پی ای ایس کم پرایوټایزیشن کو نو هغه ته څه خاص خلک ران بولی ولا مخ تر نه غل صرف یو بولی ولا راغلی او هم ته کم ډیر کم بولی ور کړی و نو هغه هم ناکامۍ سره مخ شوی دی نو دغه یو شمیر چیلنجونه دي اوس هم پاکستان ته خاص کر د ټیکس د پرایوټایزیشن حکومتي خرچې کمول چې دغه ټول باندې با
دغه ایم ایف د پاکستانی چارواکو سره خبرې درې کوي. الیاس خان صاحب، د اقتصادي پرمختیا لپاره په ملک کې امنیت لومړی شرط دی، بیا دغلته سیاسي ازادي، د ازادي وینا کولو د حق ازادي، او په ملک کې د انصاف، او بیا دغه شان یو شمېر نور علتونه دي چې هغه د اقتصادي پرمختیا لپاره یو څو مهم سیزونه بلل کیږي. او په تیر وفد کې چې کوم د آی ایم ایف پاکستان ته راغلی هغه د دغه سیزونو جاج اخسته، او په هغه جاج اخستو باندې کزمنګوریدونکو ته وایي چې هغه څومره اطمینان خودلې دی، او یادا چې وسنی چې کوم حالات دي آیا دغه امنیت د ملک دننه هغه سمبلل کېدی شي، او دا وخت چې کوم اقتصادي پرمختیا لپاره چې کوم اټکلونه کیږي نو آیا داسې کوم امکان شته چې په داسې حالاتو کې د ملک اقتصاد وده وکړي او دغه اهداف ترلاسه کړي؟ زه فکر کوم چې د الیاس خان صاحب سره زمونږ کرخه د ټلیفون قطع شوې ده، چې څنګه هغه بحالیږي نو الیاس خان صاحب څخه به دغه پوښتنه ځواب اخلو چې په ملک کې موجوده حالات د دې وړ دي چې د ملک دننه د اقتصاد وده یا د هغې لپاره چې کوم اهداف ټاکل شوي دي دغه اهداف به په موجوده حالاتو کې چې کوم د ملک امنیت وزه ده، په ملک دننه کوم د انصاف خبره کیږي، د ازادي وینا خبره کیږي، په ملک دننه سیاسي ازادي وي، نو د دغه سیزونو په غیر موجودګۍ کې د ملک الیاس خان صاحب مام دغه پوښتنه کوله چې په ملک دننه کوم حالات دي دا وخت د امنیت وزه ته ګوري که سیاسي ازادي ګوري دغلته کې د میډیا ازادي ګوري او د امنیت وزه ته ګوري نو داسې حالاتو کې د اقتصادي اهداف چې کم ټاکل کیږي یا ټاکل شوی دا غي سر تر رسولو یا پوره کولو داسې کم امکانات ښکاری په داسې حالاتو کې چې په نږدې یو کې د آی ایم ایف یو ډله د دې جاج اخستلو لپاره هم پاکستان ته راغلی و؟
جی پاکستان بالکل دا هم د ټولو نه غټ غونې دي کوم چې موجود حکومت دا وخر وړاندې دي چې اغا دلته کې د امنیت خراب وزه ده یا دلته کې سیاسي بې ثباتي ده نو دغه دواړه یو خو ماحول دی د پاره پکاري نه صرف په ملک دننه سرمایه کارو د پاره بلکې چې کوم خاص کر د هیواد ترقی یا دلته کې چې کوم موقع د روزګار ملاويږي نو اغا فارن ډایرکټ انویسټمنٹ یعنی بهرنۍ پانګونه سره ملاويږي چې د په هر هیوادونو نه دلته کې خلک راشي، کمپنیانې راشي او سرمایه کاری وکړي نو دغه ټولو د پاره خو امنیت او ورسره ورسره سیاسي استحکام د ټولو نه زیات ضروري دی. او سیړونکي دغه وینا ده چې خاص کر 13 ستمبر د ایم ایف دغه تکنیکی ډله راغلی و نو هغه په دغه خبرو باندې هم د پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې وې، په هغه کې خاص کر حکومتداري کول، دغه رنګ بډې رشوتونه ختمول، په عدالتونو کې چې کم انصاف نه ملایويږي یا دالا ادنیونه په کاروباري حلو ځلو کې سپه اډرونه ورکول یا لاس وهنه کول، نو دا ټول سیزونه په پاکستانی چارواکو او بلکې د پاکستان چیف جسټس سره هم دا پړوم بي ځلو چې د ایم ایف چارواکو کی برازي او چیف جسټس سره به هغه ملاقات کوي او په مختلف انصاف په اسانه طریقه سره ورکولو یا خلکو ستونزې حل کولو باندې به سره خبرې کوي. نو دا ټول هغه سیزونه دي چې دا واخه پاکستان کې د کمی لیدل کېږي او څېړونکي دا وایي چې تر کومه پورې په پاکستان کې امنیت تھی وضع شوی نه وي او موجوده چې کومه سیاسي بې ثباتي ده هر وخت دغه یو غیر یقیني صورت حال چې آیا دا حکومت په څومره موده چلیږي یا پاکستان تحریک انصاف بار بار دړکې ورکوي، نو دغه سره هم پریشانی جوړیږي خاص کر کاروباري خلکو دپاره. نو دغه قسمه حالات پاکستان ته روان دي دي او بیا هم د سیډونکو دغه وینا ده چې د دې چیلنجونو باوجود پاکستان چې کوم د ایم ایف دغه سخت شرطونه منلي دي او د پاکستان وزیر اعظم په خپل دا په ټی وی باندې وایي دی چې ایم ایف مونږ باندې پوزه په ځمکه باندې راخله، یعنی په پوزه باندې په مونږ لکیر راخلې دي، دا داسې شخص شرطونه مونږ دغه ومنل. او بیا اقتصاد پوهان دا وایي چې دغه شرطونه منلو سره دومره وشو چې کوم هغه عدم استحکام په لو زموږ اقتصاد روانو، نو هغه ادرېدو په دمه شو، اوس استحکام راغلی دی خو دا به دوامدار کېدلو لپاره اوس هم دی کې ډېر وخت لګي، او دغه چې کوم اقتصادي اصلاحات دي نو دغه به پاکستان ته راتلونکي دریو کالو پورې په دې باندې بشپړ عمل کول دي.
الیاس خان صاحب، په پاکستان کې د ټیکس بلکې په هر ملک کې که چېرته په ټیکس کې اضافه کیږي او کلا د تیلو د بجلی د گیسو د هغه کلا بای پورته خيجي یا په گرانی ملک راځي، د ظاهره خبره د زور د عوام نوزي اولس نوزي. په پاکستان کې د ایم ای په غوښتنو کې یو غوښتنه ده هم و چې غنې د ملک چې کم سرکاري خرچي دي اخراجات دي په هغه کې د کمی راوستل شي، لکه په هغه کې د ججانو او یا د غشانت کې د سیاسي مشرانو د وزیرانو د هغه د کابینې د غړو او یا د مشیرانو یا چې کوم دغه تک نور سرکاري افسران دي د غي په خرچو کې به تهاشا اضافه شوې ده، لکه مطلب د مصرف کې د تیر سمو دي راه سي په دغه ملک کې. بیا غوي ته چې د بجلی په مت کې سوم را سنتیاوي ورکړې شوې دي، د ګیس په مت کې ورکړې شوې دي، د غي د گاډو خرچې، د غي د نوکرانو، د ټولو سيزونو کې د کمو خوختنې شوې وي چې ګنې دغه سرکاري خرچې دي را کمې کړې شي. د حکومت لخوا په دغه باندې تر اوسه پورې هغه شانګام نه راخسته شوی، نه په دغه باندې څوک ذکر کوي. او کګرانی راولینو په بجلی کې راځي، په ګیس کې راځي، او دغه ګرانی به د عام اولس نه دغه زور وزي. آیا دغه سیسته حکومت تر اوسه پورې غاړه کې خو دی د دې کم داسې پیشبینی کړي د چګنې دوی به سرکاري اخراجاتو کې هم خپل کمی راولي؟
جی اشفاق صاحب، دا موجوده چې کوم دغه کیس په پاکستان ته ملایويږي، نو دوی کې اوس دغه د وړاندې نه شرطونه وو چې آیا چې کوم دغه ستاسو د یو خو په ایف بی آر کې په خپل پالیسي فیډرل بورډ آف ریونیو جوړول، هغه بالکل پالیسي وینګ و جداوي او ټیکس راټولولو وینګ و جداوي، دا پړومبي ځل په پاکستان کې وشو. د کوم له وجې چې دا ویل کېږي چې د پاکستان ټیکس نظام کې به اصلاحات راشي، یا پاکستان کې چې کوم په ایف بی آر کې په زر ارب روپو نه تر 2000 روپو پورې دا تور لګي چې کرپشن کیږي هر کال، دغه باندې بس نه څه قابو او منتل شي. د غرم چې کوم اعلی حکومتي چارواکي دي پړوم ویزر یو اونۍ وړاندې د پاکستان پارلیمنت یو بل پاس کړی دی چې ټول غړ غړ چارواکي سیاسي افسران به خپل چې کوم دا غي اساسي دي هغه به ډیکلیئر کوي او هغه به بالکل پبلیکيږي. نو دې سره سره چې کوم اوس څلور وړ صوبو د پاکستان په تاریخ کې پړوم ویزل دغه تا په کر کې لپاره آمدن باندې ټیکس ولګول شو، د کم چې د سن حکومت یا پنجاب نن سخت مخالفت کړو، او چونکه آی ایم ایف د پروګرام نه بغیر اوس پاکستان سره بل سلار نشته دی، نو دغه کې مشکلات شته دی. حکومتي خرچو کې اوس هم هغه رنګ کمې نه دی راغلی لکه تیر ورځو کې. دوباره وو مشیران او دغه سپیشل اسیسټنت او تقریبا د لسونه زیات کسان واخیستل شو او هغه د کابینې غړي جوړ کړل شو، خو دغه نیوکه په حکومت باندې کیږي. او د سیډونکو بیا دغه وینا ده چې کم خاص تر په کر کیلا د غرم په څوک او د پرچون دکانداران د ټیکس جال د لاندې راوستل، او ټیکس بیس راتلونکو دریو کالو کې د موجوده 10% نه 30% پورې چې په هغه کې شتمنه ډلې په ټیکس جال کې راوستل، دغه ټول د آی ایم ایف او دغه ډیلیګیشن دلته کې د دې سفر او د پاکستانی چارواکو سره دا مسلې روښتل د دې برخه ده. نو دوی به د دې نه رسو بیا دغه ټول خپل سپارښتنې د اگزیکټیو بورډ د آی ایم ایف وړاندې کوي او په هغوی بیا په دغه هر سر د پاکستان حکومت لخوا اوچت کړل شوي ګامونو باندې اطمینان سرګن کړلو. نو د هغې نه رسو بیا به پاکستان ته یو اشاره یو ارب ډالرو دغه قسم راویږي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب ستاسو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا وایس اف امریکا ډی وټی وی دی. د پښتونخوا صوبې په لایف سټاک محکمه کې د بیلابیلو ناروغیو د څارویو ساتلو او د هغوی د ښې خصمانی لپاره ویکسین تیاریږي او د ویکسینو دغه تجربې لومړی په منګکانو او سویانو باندې کیږي چې له کبله یې نتیجه مثبت راشي بیا حیواناتو ته ورکول کیږي. ملک وقاص په دې اړه باندې د ډیوه خبریال دی یو راپور تیار کړی.
د پېښور په لایف سټاک محکمه کې بیلابیل ویکسین جوړول کیږي چې د سارو د طبق ګلګوټو او د نورو ناروغو په مخنیوي کې مثبت رول لوبوي. دغه ویکسین چې کله تیار شي نو په لیبارټری کې څېړونکي دا معلوموي چې آیا د دې کیفیت او اثر څه دی او څومره جراثیم لري چې هغه کنټرول کړلی شي. دلته په دې لیبارټری کې دغه ویکسین لومړی په حیواناتو یعنی منګکانو ګینی پیګز او سوو باندې ټیسټ کیږي او بیا د هغې وروسته چې مثبته نتیجه ورکړي نو بازار ته ورکولی شي.
لغې د پاره دلته کې زموږ سره دا مختلف قسمه لیب اینیملز دي، مایس دي، ریټس دي، ګینی پیګز دي، ریبټس دي. په هغه کې دا ټیسټونه کول دي چې مارکیټ ته د تلو نه مخکې هغه ویکسین موږ دلته کې چیک کوو چې آیا دا صحیح دي نه دي صحیح، آیا دا سیف دي یا نه دي سیف. نو چې دا ټیسټونه په هغه باندې کله کمپلیټ شي دا هغه نه بعد دا ویکسین بیا موږ مارکیټ ته ورکوو.
د سیړونکو د وینا تر مخه وخت په وخت په میخو، سندګانو، واګانو، ګډو، بیزو، چرګ چرګوړو او مرغو کې بیلابیل ناروغي پیدا کیږي چې نه یوازې حیوانات متاثر کوي بلکې د کروندګرو اقتصاد ورسره هم خرابيږي. په سارو کې اکثر د طبق او ګلګوټو ناروغي په عامه توګه موندل کیږي چې ویکسین یې موجود دي. او دا چې دغه ویکسین سارو ته څنګه او کله ورکول ضروری وي.
د طبق په باره کې چې دا ویل کیږي چې دا ساروی نه وجني خو مالک وجني معاشي لحاظ سره، ځکه چې په دې کې د پیو پیداوار چې کم وي هغه ډېر زیات کم شي. د طبق د پاره چې کم ویکسینز دي نو هغه په کال کې دوه ځله لګول کیږي، په فروری مارچ کې او په نومبر او په دسمبر کې. د دې چې کوم د شپږ میاشتې قوت د دې شپږ میاشتې د مدافعیت دورانیه ده، د هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې هغه د مدافعیت دورانیه ختم شي. د دې نه علاوه چې موږ سره چې کوم دی د ګلګوټو کوم ویکسین دی دام په کال کې دوه ځله لګول غواړي، دا په مئی جون او په نومبر دسمبر کې لګول غواړي. دغه شانتې انتریکس فور ویکسین دی، دا ویکسین چې کوم دی دا چیلو ګړي بیزو ته غواګانو میخو ته په کال کې یو ځله لګول غواړي.
د پېښور لایف سټاک محکمې لیبارټری د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره یو مهم ځای ګرځېدلی دی او دلته خپلې تجربې کوي. دغه زده کوونکي نه یوازې د څېړنو په برخه کې کار کوي بلکې د عملي تجربو لپاره ورته هم فرصت ترلاسه کوي.
د ریسرچ مقصد دا دی چې کم زموږ سره لوکل ډرګ دي داغې په انسان باندې ډېر زیات سایډ افیکټ دي. اوس مونږ دا ریسرچ کوو، دا کوشش کوو چې مونږ هغه لوکل ډرګز چې کم په مارکیټ کې اویلیبل دي چې داغې کم سایډ افیکټ دي داغې مونږ کم کړو. داغې لپاره
مونږ میډیسنل پلانټ یوز کوو داغه مونږ میډیسن تیارو چې مونږ دغه سایډ افیکټ لوکل ډرګز کم کړو نو دا لپاره مونږ په دې باندې ریسرچ کړی دی سر اوس دې لپاره مونږ د مایس چې کم دی سلیکټ کړی دی دلته پېښور کې راغلی وو پېښور ته دلته مونږ ته د مایس میلاویږي
په سرکاري لیبارټرو کې د ویکسینو جوړولو سره نه یوازې د سارو صحت محفوظ ساتل کیږي بلکې د علمی او عملی پرمختګ لارې ورسره هم جوړیږي ملک وغاس وایس اف امریکا ډیوا په خبر
د ملګرو ملتونو د اټکل تر مخه د روان کال 2025 د مئی میاشتې پورې په افغانستان کې په سختې خوارزواکۍ اخته نږدې 1,350,000 ماشومانو په ګډون د 15 کلونو څخه د کم عمر خوښه 3.5 میلیونه پورې ماشومان او 1.2 میلیونه امیدوارې ښځې او شیدې ورکوونکې میندې د خوارزواکۍ په ناروغۍ اخته شي د لیوه خبريال ابو رزاق د دقیق نور تفصیل تاسوي
ملګرو ملتونو پور ریلیف او پان خپل ریپورت کې ویلي چې په دیش میره کې اتلکا وش پیته زره او درې سوا په سختي خوارزواکۍ او نږدې 2.6 میلیونه د منځنۍ کچې په خوارزواکۍ اخته ماشومان شامل دي د روغتیا د چارو پوهان د شمیرې د تشویش وړ بولی او وای د خوارزواک ماشومانو که په وخت غور اونکړی شي نو دوی دایمي مازوره کېدلې او یا زیات تر پکې ژوند لا سور کولای شي
خوارزواکي یا مالنیوټریشن یو کلینیکی سندروم یا پاتولوژیک حالت ته کوم چې د یو یا سو اساسي غذایی موادو لکه پروتین کاربوهایډریټ او شخمیاتو د نسبی یا مطلق کمول لامل رامنځته کیږي خوارزواکي ماشومان نظر نورمال ماشومانو ته د دوی قد او وزن کم اوسیږي او همدارنګه دوی ضعیف اوسیږي د خوارزواکو ماشومانو د بدن مافیت کې ټیټ اوسیږي نو دوی مختلفو ناروغیو لکه سینه بغل نسناسې توبرکلوز نورې مختلفې میکروبي ناروغۍ همدا لامل کې دغه ناروغانو ته په وخت لاسرسی او درملنه ونشي نو دوی په مرګ هم تمامېدای شي
په ریپورت کې په خوارزواکۍ د شپږو او یو کم شپېته میاشتو ترمنځ د دغه شمیر ماشومانو د اخته کېدو اټکل د تیر کال جون څخه د روان 2015 کال د مئی ترمنځ شوي او د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره په سمدستي توګه د مداخله غوښتنه شوې ده ریپورت ښایي هم په دغه موده کې به 1.2 میلیونه امیدوارې او شیدې ورکوونکې میندې د سختې خوارزواکۍ له ناروغۍ سره مخ شي کارپوهان وای د خوراک د کمی سره مخ ماشومانو او میرمنو په شمیره کې د زیاتوالي لوی علتونه خراب اقتصادي وضعیت او د نړیوالو لخوا د افغانانو سره مرستې کمیدل دي
که چیرته په دې کې نړیواله ټولنه دولت همکاري ونه کوي او دا پیښه په همدې شکل باندې دوام پیدا کړي نو د دې احتمال شته چې اوله درجه خوارزواکۍ دوم درجه ته واوړي دوه مدې دریم ته واوړي او دریم مدې بل اخر سره مې او هغه حد حالت ته ولاړ شي چې د خلکو لپاره بیا نرجی برانیدونکې نتایج ولري نو بنا ان دې کې لازمه ده چې دولت همکاري وکړي له بین المللي ارګانونو سره
د ریپورت تر مخه په خودلې شوی موده کې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د ټولو اخته شو ماشومانو 20% په 15 ولایتونو کابل هلمند ننګرهار هرات او کندهار کې ثبت شوې دي د روغتیا د چارو پوهان وای د یاد ناروغي مخنیوي د پاره د خلکو اقتصاد ښه کول او بې وزله کورنو ته په سمدستي توګه مرستې رسول اړین دي
وسلرو په توسي مو د بیت دو وړیا درمل واکسینونه او سم پاک خواړه وبور ته ورسول شي او مور خپل باید د زیګونو ترمنځ د دې د واټن زیات کول شي شمانه ته د مو شو دي همدارنګه واکسینونه ورته وکړي او په وخت یې روغتي مرکزونو ته ویسي همدې قانون لاملم کوي شو د فرزاکي مخاوني شو
د افغانستان سره ډیری بهرنۍ مرستې روستو له هغه پټه په ودریدلې کله چې طالبان واک تر لاسه کولو پس په هیواد کې د خزو او جنکو په تعلیم او کار بندیز او نور یو شمیر محدودیتونه وضع کړل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې اوچا په روستو کې ویلي چې روان کال کې په افغانستان کې نږدې 1.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور
Thank you. قدرمن اردوونکو د ډیوه ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم پدې ځکی پای ته رسیدي. د ډیوه ټی وی دا خپرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خپرونه راپورونه او پروګرامونه تاسو د ډیوه په پانا ویو ډیوه ډاٹ کام باندې سلیلی ساته کې دی. په دغه کې تاسو د ژوند سره تړلی یو شمیر موضوعات په دغه کې ذکر شوی دی او د دغه سره سم تاسو د نړۍ په اقتصاد، په امنیت او په زده کړو او په کاروبار تجارت باندې هم په دغه ویب سایټ باندې چې کوم خپرونې زموږ موجود دي هغه تاسو راپورونه مرکې کتئ دوستې او اوریدئ. زه سره د خپل ټیم سره اجازه خوښ کولو لري. تر لا فمانه.